پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د سه شنبه ورځ ده د هود د میاشتې نن یوویشتمه نیټه ده د 1309 هجري لمریز کال د ازادي راډیو اوري نن د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې 12مه ده د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې یو برخه واوري نور رپورټونه او خبرونه هم لرو ملالی بشیر خبرونه وایي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د افغانستان په شمال ویدید زون کې د عملیاتو پر مهال 25 سخت دریځي وژل سوي او ټپیان دي. په هلمند کې د افغان خبریال نثار احمد احمدی پر موټر چاودنه سوي د احمدی د 57 تلویزیون او رادیو خبریال دي. د امریکا د کانګرس یوې مخکښ غړي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته استیزاد له وړاندې سره خپل مخالفت اعلان کړی. بشپړه خبرونه په تیرو 24 ساعتو کې د افغانستان په شمال ویدید زون کې د عملیاتو پر مهال 25 سخت دریځي وژل سوي او ټپیان سوي دي. دا خبره 209 شاهین قلي اردو په یو اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه وایي د ولید 24 عملیاتو په نتیجه کې د بلخ ولایت پولې بنګاله بابا قشقار قندهاري او د چمتال ولسوالي مرکز د سخت دریځو له حضوره تصفیه سوي او په دې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. همداراز د اعلامیه په وینا په کندوز ولایت کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې شپږ سخت دریځي وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. همداراز د علي آباد او کندوز پر لویه لاره له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې یو طالب وسلوال وژل سوي دي. اعلامیه وایي په دغو نښتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي که نه. اعلامیه زیاتوي چې پرون ماښام د بغلان سمنګان پر لویه لاره د امنیتي ځواکونو پر پوسته سخت دریځو تهاجمي حمله وکړه چې بیرته پر شاوتن بول سوه. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د جرمني د بهرنی چار وزیر وای په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید د سولې د خبرو قرباني نسی. هایکو ماس پرون په کابل کې له اجرایي رئیس عبدالله سره په کتنه کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو په تیره د ښځو د حقونو د رسنیو د ازادۍ او د بشري حقونو په برخو کې د لاسته راوړنو پر ساتنه ټینګار وکړ. اجرایي ریاست په یوه خبر پاڼه کې د ښاغلي ماس له قوله لیکلي چې وایي د سولې خبرې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو تک شینی. طالبانو د مخامخ خبرو لپاره د افغان حکومت پر لپسې غوښتنې رد کړې دي. په هلمند کې د افغان خبریال نثار احمد احمدی پر موټر چاودنه سوې ده. احمدی د 57 تلویزیون او رادیو خبریال دی. د هلمند ولایت د مطبوعاتي اړیکو د څانګې مشر زاهد اتل پیښه تایید کړې ده، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې د احمدی پر موټر چسپکي ماین چاودېدلې دي. د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یو مسؤل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې د نثار احمدی یوه پښه پرې سوې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ملګري ملتونه وایي چې په ایتیوپیا کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د دې سازمان لږ تر لږه 21 کارکوونکي هم مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون د ښځو د وضعیت د کمیسیون د کلنۍ غونډې د پرانیستو پر مهال په خپله وینا کې دا پیښه په تیره د ملګرو ملتونو لپاره لویه غمیزه وبلله.
Yesterday's terrible air crash in Ethiopia took the lives of all those.
د یوای په ایتیوپیا کې د ناوړه هوایي صحنې د ورستوي معلوماتو لمخې د ملګرو ملتونو د 21 کارکونکو په ګډون د ټولوس پرلیو او په دې سربیره په نامعلوم شمیر د هغو کسانو ژوند واخیست چې له ملګرو ملتونو سره لنږدې کار کاوه. د ایتوپیا د هوایي شرکت بوئینګ 908 ماکس دوله الوتکه د تیر یک شنبه په ورځ د دې هیواد د پلازمینې اودیسا بابا له هوایي ډګر څخه له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته راوغورځېده او ټول 155 کسان پکښې ووژل سول. د امریکا د کانګرس یوې مخکښ غړي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته استیزال وړاندې سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. د استازو په جرګه کې د اکثریت مشري او د ډیموکرات ګوند غړي نانسي پلوسی پرون له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې خبرې وکړې او ویل چې د ولسمشر ټرمپ استیزا نه غواړي. میرمن پلوسی ویلي تر هغه وخت چې داسې یو قطعي حالت نه وي رامنځته سوی چې دواړو ګوندونه یې ملاتړ وکړي نو کانګرس باید له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې د دې په وینا شایي هیواد وویشي. د ولسمشر ترامپ د استیزا هڅې ورسته له هغه چټکې سوي چې د ډیموکراټانو په نومبر میاشت کې په کانګرس کې اکثریت وګټه. او ټاکل سوی چې د برتانیا پارلمان نن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدر اعظم تریزا می نوی پلان په اړه رایه ورکړي. له دې یوه ورځ مخکې میرمن می اعلان وکړ چې په دې برخه کې له اروپایي ټولنې څخه د اجرا وړ قانوني ضمانت ترلاسه کړی دی. دا رایه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې برتانیا د دې موافقې د رد او تایید په صورت کې په هر حال 14 ورځې وروسته له اروپایي ټولنې څخه وځي. د صدر اعظم مخکینی پلان په پارلمان کې رد سو. په نوې موافقه کې یوازې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو یا برگزیت شرایط راغلي او د دوی د راتلونکو اړیکو په اړه څه نه دي ویل سوي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه واوري.
او زما مقصد دا هم نه و چې حالات حکومت او تی روان دي او موږ خبر نه یو پکې. مقصد مې دا و چې
په دې خبرونه کې به د کابل د نن رسپانو ته کتنه کوو او په ولایتي رپورټونو کې به له هلمند په یو رپورټ کې واوري.
لبد مرغه په هلمند کې د رسنوی او خبرلانو د خونټو لپاره هیڅ تدابیر نشته.
په خبرونه کې د روغتیا او نس پروګرام درته خبرو. نن د ازادي رادیو د افغانستان د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره څنګهړي مرکه کړې ده. په دې مرکه کې زما همکار اجمل تورمان د شغلی عبدالله سره د افغانستان پر انتخاباتو د افغانستان د نننیو د سولې لپاره پر روانو هڅو د امریکا د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد او طالبانو د استازو ترمنځ پر روانو مذاکرو او داسې نورو مهمو مسئلو خبرې کړې دي. دغه مرکه به تاسې په لنډ وخت کې زموږ پر ویبپاڼه باندې مکمله واورئ وبه ګورئ. خو اوس رحمت الله افغان د دې مرکې په یوه برخه باندې رپورټ لري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې د افغانستان د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له کمیشنرانو سره باید خلک مرسته وکړي او د انتقادونو پر ځای باید له هغو سره خپلې طرحې او وړاندیزونه شریک کړي تر څو د هغوی په کار کې کومک سي. نور جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس ته مخایي چې د انتخاباتو تعدیل سوی قانون او د نویو کمیشنرانو ټاکل به د دې لامل وګرځي چې په انتخاباتو د خلکو بایللې باور یو ځل بیا تر لاسه شي. عبدالله عبدالله تازه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د کار لپاره باید د کمیشنرانو کارونو ته په منفي نظر ونه کتل سي.
اگر از ابتدا ما مبنا را بر بدبینی بگیریم بګویم کې
هغه وای کچيري موږ په لومړیو کې بنسټ ته په بد نظر وګورو او وایي چې دوی هم توانایي نه لري. هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلل ټول د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو په صلاح او مشورې وو. خدای چې محترم نظر بنسټونه خپل نظرونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریک کړي که په کار کې کمبوتي ویني اصلاحاتو ته اړتیا وي خپل نظرونه د مطرح کړي نظریاتو ته په پام سره ان شاء الله انتخابات په خپل وخت وسی
ان شاء الله په موقع سره.
خغلی عبد الله تکړه چې د کمیشنرانو ورتیاوي د دوی له کارونو وروسته معلوميږي او باید د دوی د ورتیاو په اړه له وخت مخکې قضاوت ونسي. افغان ولسمشر څمو د وړاندې د انتخاباتو نوې قانون توشيه کړل چې له نافذو دوی وروسته په قانون کې درغلي ماده له مخې پخوانی کمیشنران ازل او د انتخاباتي کمیسنونو لپاره نوې کمیشنران او د درل انشاء رئیسان انتخاب سول. که څه هم تر ډیره دغه پروسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په وړاندې په شفاف ډول ترسره سو خو د انتخاب تو جنې څارونکو بنسټونه د نویو کمیشنرانو په ورتیاو او انتخاباتي مدیریت شک څرګندوي. دغه بنسټونو ادعا کړی ده چې نویو کمیشنرانو ته د جمهور ریاست کاندیدانو د دوی د ورتیاو کاري تجربه او پاکوالي لمخې نه بلکې په ګوندی سمتي او قومي لحاظ رائے ورکړي دي. بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اجرایي رئیس له وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ له څارونکو بنسټونو او خلکو غواړي دوی ته د وخت ورکړي چې د انتخاباتو ملي پروسه بریالۍ کړي. دا چې د کار په لومړیو پړاوونو کې انتخاباتي کمیشنران په کومو کارونو بوختي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستيال وین زبي سادات په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په اوس کې دوی کوشش ته دی کوي تر څو تدول وکړي هغه کوم اصلاحاتي پروګرامونه چې هغه کولای شي د ټاکنو شفافیت تضمین کړي په هغه باندې کار کوي او په ورته وخت کې هڅه لري کې تر څو ټول هغه تیروتنې او اشتباهات چې په تیرو ټاکنو کې وو هغه مشخص شي او په راتلونکو ټاکنو کې دغه د پیښېدو مخنیوي ترسره شي.
اجرا رئیس عبدالله د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې مدیریتي او د فساد ستونزې مني او وایي چې د انتخاباتو نتایج افغانانو ته مایوس کوونکي وو او په دغه پروسې د خلکو باور ته زیان رسولی. د افغانستان د ولسي جرګې له انتخاباتو شاوخوا څلور نیمې میاشتې اوړي، خو په انتخاباتو کې د بېلابېلو ستونزو له امله تر اوسه هم انتخاباتي کمیسیونونو د دغو انتخاباتو بشپړې او وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې له کابل پرته به په راتلونکو څو ورځو کې د پاتې څوارلسو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې هم اعلان کړې.
د ازادي راډیو زموږ د همکار رحمت الله افغان رپورټ مو اورید. بیا هم یادونه کوم د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ازادي راډیو دغه ځانګړې مرکبه تاسو نن بشپړه زموږ پر پاڼه باندې وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی. دا چې عبدالله عبدالله په افغانستان کې د انتخاباتي کمیسیونونو په اړه څه خبرې کړې دي، په دې اړه راسره د اوس له کابله د سیاسي چارو یو کتونکی یوسف رشید صاحب د ټلیفون په لاین کې دی. رشید صاحب، ستړی مسې، د ډاکټر صاحب عبدالله خبرې تاسې حتما دغه زموږ د همکار په رپورټ کې اورېدلې دي. د ویلي دي چې د کمیشنرانو له ټاکل کېدو سره به د خلکو بایللی باور پر انتخاباتي پروسه باندې بیا ترلاسه شي. تاسې فکر کوئ آیا دا به وشي که به نه؟ یعنی دا نوي کمیشنران به د دې وړتیا لري چې د خلکو باور بیرته پر انتخاباتي پروسو باندې ټینګ کړي؟
ډېره مننه سلامونه تاسو ته او قدرمنو اورېدونکو ته. فقط یو تشکیل چې زه سیاسي شنونکی نه یم، بلکې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ مسلیت را په غاړه ده.
زه معذرت غواړم، دغه تخنیکي دا ارتباط کې شاید ماته معلومات سم نه دي را رسیدلي. ډېر معذرت غواړم، مهرباني وکړئ تاسو خپل خبرې ادامه ورکړئ.
نو په دې باندې وایي چې ستاسو د افسادو پر اساس باندې موږ نه څه کولای چې دا ډاټ ټاکو ته ورکړو چې واقعا نور به په ټاکنه کې څه ستونزې یا خندونه نه پېښېږي. افراد صحیح ده، تر یو حده پورې به خپل رول لري، دوی به د مزیات لپاره دا چې برنامې سمې تنظیم کړي او یو ښه لیدلوری تشکیل کړي او خپل هغه اداره او مدیریت بېرته اعاده کړي د یو ښې سالمې ادارې لپاره، هغه ځان به بحث ده. اما دلته نور فکتورونه هم دي چې هغه مثلا انتخابات سیاسي مباحث دي، دا چې د سیاسیون هغه د قانون اجداغه حکم تحکامو تا درنوی وکری هم راحت کری، یه وقت کمپاینون تا سره نکری، فرهنگ انتخابات تا باید دوی پدوش دور بانید که هغم سلام اتامه زوی یا بول بهترامی رو اطورانه که ده ستونزو ده زگول مثلا میلی اوال تا درنوی وی ده اساسی قانون مثلا وی اغا دیر مهم ده دیر پرتان تش مهم ده پتاکانه که ده من مداخله اصل ده چه مداخله پکی اونستی لاسوهانه اونستی بلکه زورواکی و هغه څوک چې په چوکۍ باندې دوی ناست دي هغوی مداخله ونه کړي، ټاکنې او ادارې پرېښودلتي چې
رشید صاحب دا خو هغه ارمانونه دي. خلک هم غواړي چې مثلا مداخله ونیسي، د افغانستان د انتخاباتو قانون عملي سي، کمیشنران خلکو ته معلومات ورکړي او دا پروسه ډیموکراتیکه ترسره سي. اما و به سي که به ونیسي؟ یعنی دغه څومره ارمانونه چې تاسو یاد کړل، د دې د عملي کېدو امکان څونه دی په افغانستان کې؟
نو دا اوس موږ افغاني تجربو ته که وګورو، له بده مرغه سی چې په هر ټاکنه کې تعلو چې د اصلاحاتو لپاره جلژمنې ترسره شوي دي، په دې باندې ادارو ټینګار کړی دی چې دوی به تاته تسلیم نه شي. اما له بده مرغه موږ بیا هم د ستونزو شاهدان وو. دا یعنی سره دې چې موږ اندېښنې لرو، ول نه غواړو چې سره اوس دغه پروسه خپله تورې وښیو، ایله موږ چې دغه ستونزې وایي ترسره نه شي. اما په افغانستان کې له بده مرغه چې یا دې دې خپل ګلوري په خاطر چې موږ تاسو زو حرکت کو اغل پرشمنې پکار دي، نو موږ سیاسونه د دې ځمن پاتې کیږي چې په تاسو سره څنګه کې مداخله وکړي دغه باورین نه ما
یوسف رشید صاحب چون وختم کم ده یو اخر سوالم لنډ کې جواب راکئ او یونکو تاسو د افغانستان د آزاد او عدالتانه انتخاباتو د بنیاد د مشر یوسف رشید صاحب سره زموږ مرکه وري رشید صاحب د کمیسیونونو په کمشنرانو او په دغه مشرانو باندې هم ځینی انتقادونه ول چې وس ډاکټر صاحب عبد الله مویل دي چې باید انتقادونه ونسي ول چې د دوی د ډیرو کسانو البته شاید د ټولونو ام د ډیرو کسانو انتخاب د ظرفیت په اساس نه دی سوی د یو غوی د ورتیا په اساس بلکې په سیاسي او حزبي ارتباطاتو پورې په دا کار سوی نو تاسو څه فکر کوئ د دې زمينه اصلا څومره مساعد ده چې تاغه د خپل د انتخاباتو قانون به عملي سي
دلته موږ ویلو چې ځینې تعدیلات په قانون کې راغلي دي یم د اجرایي ارخه وخت غوړي ظرفیت هم غوړي او په نړۍ کې ګلاتر غوړي موږ په درې برخو کې ستوندې لرو هم د ظرفیت په برخه کې له بده مرغه ستوندې موجودې دي هم په سیاسي برخو کې ستوندې موجودې دي هم دغه تعدیلات وخت غوړي موږ وخت نه لرو یا به ټاکلې ځندول کیږي او دغه لپاره به کار کیږي او یا به دا چې موږ په دې کې ولا کې مختصو ستوندې مختلفه مخنه ټول د بخاره دي مثلا د ټکنالوژي کولونه دوی مې چې نو لیکنه دا هغه مسلې دي چې نوې بسار کوستي او موږ وخت نه لرو
ډیر زیات مننه اوریدونکو تاسو ته از آزاد او عدالتانه انتخاباتو په افغانستان کې د آزاد او عدالتانه انتخاباتو د بنیاد د مشر یوسف رشید صاحب خبري واورې دی رشید صاحب کور دی ودان ډیر مننه
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس ناجیا صاحب اقتصادي خبرونه وایي
د هرات او هند ترمنز هوایی دهلیز پرانستل شو او په لومړي ځل له دې لارې صادرات پیل شول. د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې د هرات ډیلی د دهلیز پرانستل د افغانستان حکومت د مهمو اقتصادي پلانونو څخه و چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره ونښلوي. نوموړي وویل چې د دغه هوایی دهلیز له لارې د افغانستان خصوصي سکتور د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره نښلول کیږي. د دغه دهلیز له لارې هند ته د افغانستان د زعفرانو او وچې میوې ترڅنګ نور صادرات هم کیږي. افغان حکومت وایي اوس افغانستان له اقتصادي پلوه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره نوې لارې او ترانزیت لري. تر دې مخکې افغانستان له اقتصادي پلوه تر ډېره پر پاکستان تکیه و. د روزګان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست لخوا د بدیل معیشت پروګرام د پلان پر بنسټ په دغه ولایت کې د پستې او بادامو د 318 تجربه نوي باغونو د جوړولو لړۍ پیل کړه. د دغه ولایت د کرنې رئیس احمد شاه خیرین ازادي راډیو ته ویل چې په دې لړۍ کې د یاد ولایت په مرکز ترینکوټ او چوری ولسوالۍ کې د پستې او بادامو 318 تجربه نوي باغونه جوړیږي. د یادونه ده چې د افغانستان پسته او بادام په نړیواله کچه مشهور او ښه بازار لري. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ سلویخت پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 501 سلویخت افغانۍ.
د امریکا د متحدو ایالاتو او وینزویلا ترمنځ سیاسي لانجې ته ورځو. یو نړیواله مسله راخلو چې د نن ورځې د خبرونو له ټاپو مسلو ده، یعنی د ډیرو مهمو نړیوالو خبرونو په سر کې ده. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې له وینزویلا څخه خپل ډیپلوماتان باسي. د امریکا او وینزویلا روابط له ډېرې مودې راهیسې خراب دي، لکه راهیسې چې وینزویلا کې د نیکولاس مادورو رژیم نامشروع بل سو. د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې خپل ځان د دې هیواد ولسمشر اعلان کړی، د موقت جمهور رئیس په توګه د واشنگټن له لوري په رسمیت پیژندل سوی دی. دا چې په دې ارتباط نوي مسایل جزئیات یې څه دي، نوري راسره دی په سټوډیو کې. نوري صاحب، له وینزویلا د امریکایي ډیپلوماتانو د وتلو پرېکړه څه وخت وسوه؟ دقیقه
بل تر شجن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له وینزویلا د ټولو امریکایي ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنۍ او د استلو پریکړه اعلان کړه. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې پومپیو وویل دا پریکړه لکه د تیرې جنوري د میاشتې د 14مې د پریکړې په څیر د وینزویلا د وضعیت خرابېدو څرګندونه کوي او هم هغه په دې هېواد کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو په اړه د امریکا د پالیسۍ نتیجه په ډاګه کوي چې دغه کارکوونکي تر ډېر فشار لاندې دي. چې کوم شمیر امریکایي ډیپلوماټان تر اوسه په دې هېواد کې پاتې دي او په څومره وخت کې باید له دې هېواده ووځي؟ بلې فرشته،
تر دې مخکې چې واشنگټن د نیکولاس مادورو پر رژیم د فشار دا پیل کړی و چې د نیکولاس مادورو پر رژیم فشارونه زیات کړي، د روسیې پر یوه بانک هم چې د وینزویلا د تیرو له دولتي کمپنۍ سره یې راکړه ورکړه درلوده بندیزونه لګول شوي وو. په دې اړه نورې سب یو څه نور
لکه څنګه چې تاسو ویل فرشجان، البته له وینزویلا د امریکایي ټولو ډیپلوماتانو د ایستلو د پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د امریکا متحدو ایالتونو د روسیې پر هغه بانک بندیزونه ولګول چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره معاملې کوي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د روسیې ایورو فاینانس مسنار بانک چې امریکا پرې بندیزونه لګولي شتمنۍ په تیر 2013 کال کې په 50% زیاته شوې ده. دغه بانک چې په 2011 کال کې تاسیس شوی او مرکزي دفتر یې په مسکو کې دی، د روسیې د بانکونو یوه ډله او د وینزویلا د ملي پراختیایي صندوق ګډ مالکان دي. د بانک په خپله ویبپاڼه کې البته په یو بیان کې ویلي چې خپل عادي کارونه مخته وړي او د خپلو مشترکینو او شریکانو په وړاندې به ټول مسؤلیتونه پر ځای کړي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین وویل دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې متحدي یالات به د هغو بهرنیو مالي مسو په وړاندې چې د مادورو د غیر قانوني رژیم له دوام، د اقتصاد له خرابېدو او بشري بحران سره چې د وینزویلا خلک ترې ډېر کړیږي سره مرسته کوي اقدامات وکړي.
اوریدونکو ته باید وایو چې خوان ګوایدو د وینزویلا د سنترست سوشل ډیموکرات، یعنی د سوشل ډیموکرات ګوند مرکزي دریز لري، د دغه سیو ګوند غړی دی. د وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د سیاسي مخالفانو مشر دی. په 2013 میلادي کال کې د وینزویلا د ملي اسمبلې مشر وټاکل سو، او 2019 میلادي کال کې په وینزویلا کې د اساسي قانون مخې کله چې جمهور رئیس غیر مشروع او پیژندل سو، د ادعا وکړه چې د وینزویلا سرپرست ولس مشر دی. خوان ګوایدو ځوان دی، تقریبا 16 کلن دی، او اوس د دې لپاره مبارزه کوي دوی چې مادورو له واکه لري سي. نوري صاحب، په دې ورستیو کې د مادورو له رژیم څخه نړیوال ملاتړ هم کم سوی او ډیر مشروعیت د ګوایدو پر مشروع، یعنی دا چې دی سرپرست ولسمشر دی، دی ته ورکول کېږي. تقریبا تر 500 زیاتو هیوادونو دی د وینزویلا سرپرست ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی. کوم هیوادونه لا هم د نیکولاس مادورو د رژیم ملاتړ کوي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل، متحده ایالات هم په همدغو له 500 زیاتو هیوادونو په ډله کې دی او د مخکښ رول هم په دې برخه کې لوبولی دی. هغه هیوادونه چې تر اوسه د مادورو د رژیم له ملاتړ لاس نه دی اخیستی، په دغو هیوادونو په ډله کې تر اوسه روسیه، چین او ترکیه شامل دي.
اوریدونکو، وینزویلا د جنوبي امریکې له هغو هیوادونو دی چې ډېر زیات نفت لري، او د وینزویلا د تیلو مسله هم په دغه سیاسي مسایلو کې مطرح ده.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به اجمل تورمان د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې د موضوع په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د رسنیو له قوله د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو کې له اوږدو خبرو وروسته بیا هم په ټولو مسایلو توافق نه دی شوی، او د دوی ترمنځ به پر اختلافي مسایلو په بل پړاو کې خبرې وشي. ویسا لیکي سره له دې چې هم دواړه لوري د خبرو له بهیر راضي ښکاري، او هم په ولس کې زیاته برخه د قطر خبرو ته خوشبین دي او د ښو پایلو تمه لري، خو څو ټکي په دې برخه کې ډېر د تعامل وړ دي. یو دا چې توافق شوي موضوعات له رسنیو پټ ساتل شوي، دوهم د حکومت څنډې ته پاتې کېدل، او دا انتقادونه یې چې د تړلو دروازو تر شا پرېکړې نه مني. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې امریکا باید خپله ماته ومني، خو د سرمقاله لیکونکي په باور که د نوموړي خبره د طالبانو د پوځي بریا په معنا وي او طالبان ټول په دې انتظار وي چې هر څه باید دوی ته سرغوش تسلیم شي، ښایي دا ډېره ستره تېروتنه وي. هېواد دولتي ورځپاڼې هم د قطر د خبرو په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دي. هیواد دي کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په مشهد امریکایي چارواکو او طالب استاد ترمنځ خبرې د خپل دور تر ټولو اوږد پړاو وهي. په سر مقاله کې راغلي دا خبرې له دوه اونیو هم واوختي او ځینې په دې نظر دي چې خیش په ګم پړاو ته پاتې شي. د سر مقاله لیکونکو خبره د خبرې اندېښنې راپارولې او خلک وایي شپږم پړاو د څه لپاره او دوی که غواړي یوې هوکړې ته ورسیږي ولې په همدې پړاو کې. خو بیا وایي چې ښایي په دې برخه کې دقت پکار وي او افغان حکومت هم په دقت ټینګار کوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې د نوې نیټې په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ځنډولې ده. لیکوال لیکي په فرمان کې راغلي چې دا جرګه به د راتلونکي لمریز کال د سور د میاشتې په نهمه نیټه جوړیږي. په مطلب کې دغه شان راغلي مخکې ټاکل شوی وه چې دغه جرګه د هود د میاشتې په ویشتمه نیټه جوړه شي. د دنیا په دغه مطلب کې راغلي د ولسمشر په فرمان کې د دغه نیټې د ځنډیدو لامل نه دی په ګوته شوی. خو دا ویل شوي چې د دې جرګې د جوړېدو هدف د خلکو مشورو او نظرونو ته غوږ نیول دي.
اوس به ورسو هلمند ته. په هلمند کې نن سهار د خبریال نثار احمد احمدی په موټر باندې چاودنه شوې ده. د دغه پیښې نور جزئیات د هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر رپورټ کې.
د خبریال نثار احمد احمدی پر موټر چاودنه د ملي امنیت د دوهم امنیتي او زیاتر څنګ د سباون راډیو تلویزیون په دروازه کې رمزه شوې ده. چارواکي وايي احمدی تمین دغه په موټر کې ځای پزه شوی و. اټکل دی چې چاودنه به د چسپکې مین له امله چې تر پیښې وروسته موټر په مکمل ډول سوځولی دی رامنځته شوی وي. د هلمند امنیت امیر سمونیار محمد رحیم نورزی د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل د احمدی په موټر کې ماین نن سهار وروسته لغه چې د ورزشي کلب ته تللی وو ځای پزه شوی وو. نثار احمد احمدی دامګړی د لشکرګاه په ایمرجنسی روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ډاکټرانو یې روغتیايي حالت د ډاډ وړ ښودلی دی. ویل کېږي یوازې یوه پښه ماته شوې ده چې د رغېدلو وړ ده. هغه د ډېر کلونو راهیسې په ملي او محلي کچه د خبریال او ویان په توګه د بېلابېلو رسنیو سره دنده ترسره کړې ده. احمدی اوس مهال په هلمند کې د سباون په نوم د راډیو تلویزیون د نشراتو مسؤول و. د سباون ګروپ مسؤول میرویس پاڅون وایي حکومت او امنیتي ادارې د خبریالانو امنیت ته پاملرنه وکړي.
دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولو شهریانو د ټولو وګړو ساتنه وکړي په خاص ډول سره د ژورنالیستانو.
که هم په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونو زور اخیستی دی خو هلمند په تیرو اوولسو کلونو کې د خبریالانو دپاره خونړی ولایت شمیرل کیږي. د هلمند خبریالان تر دې پیښې وروسته د خوندیتوب احساس نه کوي. حافظ احمد نصرت او سردار محمد سروري وایي که دواړې غاړې د خبریالانو د خوندیتوب مسلې ته قایله نه سي وضعیت نور هم خرابېږي.
دغه اقدامات چې خپله د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې نیول سوي فکر نه کوم چې دا د مسله وکړي.
له بده مرغه په هلمند کې د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب لپاره هیڅ تدابیر نشته. نو زموږ له دواړو خواو دا غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو او رسنیو امنیت جدي پام وکړي او دوی د خپلو مخو هدف ونه ګرځوي.
پر نثار احمد احمدی د بریټ پراتر د دمه چپ غړنه ته خسته. په هلمند کې د 2003 میلادي کال وروسته چې د بی بی سی خبريال عبدالسمد روحاني پکې په مرموز ډول وژل سو غني نور پیښه هم رامنځته شوې دي چې دولتي مسولونو او کشفي ادارو د تحقیق او پلټون تر خبر وروسته پر دوسیو خاورې اړولې دي او د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې هم د پام وړ کار نه دی شوی.
ستاسو لا پیغامونو
لوګر ولایت کې اخوال علي سرن کې انتخاب دي غفار دي کلی چې کتاب دي لار باندې دي مریضان خپل کې پراته دي دا اوس کې ساده باید چې دا لار خلاص شي اندازا 2 متر درته واوړو پرته دا موږ اخر څه وکړو وسره دا باید دا خلک ټول څه مرسته وکړو نه څه وګیدا څه څه دي دا باید موږ دا مرسته غواړو باید موږ لار خلاص شي باید سرک را پوښ سلام به زود نیګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چګنور د کلا ګلدین تای سره په تماس مې درخواست او خواهش یې پیشنهاد ده دی چې دا څومره سبزینی یا پروت په افغانستان کې دي دا په وخت سیزن کې یعنی د تبوی مچی وده ټماټر یا رومانو حالته په دیش فصلی خلداري باندې فلورل کیږي او اوس هغه رومان حالته چې هغه اوس موږ په زر خلداري باندې نه ملاويږي همدا شان دي چې پروت چې واخلې زبتا تا کوم یو شی خوښنه میوجات یا سبزیجات څومره دي په افغانستان افغانستان کې زمونږ د شتورونه نشته دی، په افغانستان کې بارمونه نشته دی چې دغه کوم شیونه چې په وخت د سیزن کې ارزانه میلاویږي هغه واخیستل شي او هغه استورونه کې بارمونه کې هغه وساتل شي. نن ورځ مقام مساعده وه، نو مونږ به هېڅکله به د افغانستان خلک نه خرابېدلې. خارجي ممالک یا بار ملکونه راځي په افغانستان کې دغه شی نه اخلي، هغه د وړي شتورونه یا بارمونه هغې لپاره خپله زمینه برابره کړي، هماغه شی نه بیا راوړي. مونږ باندې یو په لسه یو په زره باندې هماغه شی نه په مونږ باندې خرڅوي. وسلام علیکم زمونږ پیغام نشر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوریدونکو، په خبرونه کې مو اوریدل چې ازادي راډیو نن د افغانستان د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره اختصاصي مرکه کړې ده. دغه مرکه د وسته ازادي راډیو پر پاڼه خبره شوې ده، دری برخه کې او پښتو برخه کې. دا مرکه په دری پښتو ده، تاسو کولای شئ چې وی ګوري او وای وری. د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورسی، ازادي راډیو ټکی کام پی او دی، چې پښتو او دری برخه ده. اوس به ورسو د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز. ملالی بشیر وایي
د افغانستان 209 شاهین قلی اردو وايي په تیرو 24 ساعتو کې د افغانستان په شمال لویدیځ زون کې د عملیاتو پر مهال 25 سختري ژوبل سوي او ټپيان سوي دي. د جرمني د بهرنی چار وزیر وايي په افغانستان کې د څو کلونو لاس تراوړنې باید د سولې د خبرو قرباني نسي. په هلمند ولایت کې د افغان خبريال نثار احمد احمدي پر موټر چاودنه سوي ده. احمدي د سباون تلویزیون او رادیو خبريال دي. ملګری ملتونه وایي چې په ایتوپیا کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د دې سازمان لږ تر لږه 20 کارکوونکي هم مړه شوي دي. د امریکا د کانګرس یوې مخکښې غړي د ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استیضال وړاندیز سره مخالفت اعلان کړی دی او ټاکل شوی چې د برتانیا پارلمان نن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدر اعظم تریزا می نوي پلان په اړه رای ورکړي.
مستاذ ازادي راډیو بل خبريالانه ناجیه صاپی د روغتي اونیس پروگرام وړاندې کوي. اوریدونکو، دا پروگرام تیرونی د اکشن بی په ورځ باندې لایف خبر سوې په مستقیم ډول خبر سوې. نو لطفا ټلیفون نمبر درکوي، دا سبتی خبرونه ده. تاسو ته درو دوه بل نندرکو.
روغتي د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. ستاسو د روغ صحت په هیله روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ور رسیدلی. زه ناجیه صفیم او د خبرونه نن ایچ آی وی ایډز ناروغۍ ته ځانګړې شوې او په خبرونه کې په افغان جاپان روغتون کې د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت زموږ میلمه دی او د ایچ آی وی ویروس په تړاو به موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست وایم.
مننه.
اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. دغه خبرونه مو په دې تړاو نیولې چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې ورسېو کې په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 15900 کسان د ایچ آی وی په ویروس باندې اخته دي او د دغه ناروغۍ د مخنیوي په تړاو هم سپارښتنې کړي. یو راپور چمتو شوی، دغه راپور واوري بیا راګرځو خبرونې ته. د روغتیا نړیوال سازمان په دغه راپور کې افغانستان د ایچ آی وی ایډز ویروس سره د مبارزې په برخه کې لومړی مقام ګټلی. د دغه سازمان حوزوي مشر ډاکټر ماریا ایل نارویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت توانیدلی چې دغه ویروس کنټرول او له پراخیدوی مخنیوي وکړي. میرمن النا ویل افغانستان به د ایچ آی وی ایډز ویروس سره د نویو پیښو د منځوړلو هدف ته ورسیږي. اجازه راکړئ څو له فرصت نه په ګټې اخیستنې وویل چې افغان حکومت کومه ملي ستراتیژي چې 2006 او 2016 کلونو ته د ایچ آی وی ایډز لپاره په پام کې نیولې، موږ به هدف ته ورسوي. موږ دغه طرحه کتلې او ډیره یو پر ځای او مهمه ستراتیژي جدا او ټول لومړیتوبونه پکې په پام کې نیول شوې دي. دا په داسې حال کې چې لا هم پروان میلادي کال کې په افغانستان کې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمیر 15900 ته اټکل شوی. د روغتیا وزارت د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2010 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې په ایډز ناروغۍ اخته نږدې 1 میلیون کسان مړه شوي دي. ایچ آی وی ایډز ویروس په 1983 میلادي کال کې په امریکا کې کشف او دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 2.2 میلیونه انسانان په دغه ناروغي اخته دي چې زیاتره یې په افریقا او د آسیا په جنوبي هیوادونو کې دي. ایډز یوه ویروسي ناروغي ده چې علاج یې نه کیږي. دغه ویروس د انسان بدن ته له داخلېدو وروسته د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي او د مړینې لامل ګرځي. د دغه ویروس د لیږد لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پچکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کیږي. د امیر روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدرد وویل تر اوسه د ایډز د کنټرول له ادارې سره 2200 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امیر روغتیا وزارت سرپرستی ډاکټر مموسی زیور وویل چې د ایچ آی وی ایډز ویروس د لمنځه وړلو لپاره وزارت ژمن دی. میرمن زیور وویل په دغه هیواد کې د ایچ آی وی ایډز اخته کسانو وروستی اټکل ښیي چې اوس په دغه ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې کموالی راغلی.
ممالک کې دا زیات شوی دی په دغه لاسو کال کې، او په یو کال کې 23 کسان پر اوس کال وفات شوی دی چې دا یو ډیر کم امر دی.
میرمن زیور ویل په پام کې دا چې د ایچ آی وی ویروس د خطرونو د مخنیوي په خاطر په بیلابیلو سیمو کې د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان تر لاس لاندې پروګرامونو له پلان سره سم ټاکل شوی چې په 2013 کال کې نړۍ له ایډز پاک اعلان کړي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خره غلای دوستانه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. په دغه پروګرام کې نن ایچ آی وی ویروس په اړه غږیږو، او په پروګرام کې د افغان جاپان روختون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت زموږ میلمه دی. او ډاکټر صاحب هدایت، د خبرونې په سر کې به موږ ته د ایچ آی وی ویروس یو لنډ تعریف او په دې تړاو به یو څه موږ ته معلومات راکړي.
ایچ آی وی یا هیومن ایمیون ڈیفیشنسی وائرس یو ویروس دے چھ وجود تا داخلی گی، او دی شپاگ ناتر شپاگ میاش ناتر لاس کالو پوری مودا کے دی انسان دفاعی سیستم خرابوی، او دی آغا پا نتیجہ کی نور امراض چھ انتانی امراض دی مریض پیدا کیږي، او د هغه د واجب نه دا ډیر ضعیفه کیږي چې بالاخره هغه تزي مري. نور دا یو ویروسي مرض دی. څنګه چې تاسو په راپور کې هم خبر شو، د درې عمده لارو نه چې د نامسونه جنسي اړیکو نه، د وینې نه، او د مور نه ماشوم ته دا انتقالیږي. او همدغه عمده د انتقال لارې دي. او دا مرض په افغانستان کې واقعیت څنګه چې خبرم شو کم دی، او دبليو ایچ او څنګه چې اټکل کړی او دغه نه هم کم دی، چې او د افغانستان حکومت کوشش کوي چې دې مرض مصابین په ژر تر ژره پیدا کی، تداوی کی، او تر څو دې طریق نه د مخنیوی وشي د انتقال. او دا یو وژون کې مرض دی په هغه صورت کې چې تداوی نشي، او کله چې تشخیص شي او په وخت سره تداوی ورته شروع شي، مریض کولی شي په لسګونو کلونه نارمل ژوند ولري.
ډېر مننه. د چې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د درملنې لپاره څومره اسانتیاوې موجودې دي، د دغې ناروغۍ د نښو نښانو په تړاو به هم ډاکټر صاحب هدایت موږ ته معلومات راکړي. زه اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې هم اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو واورئ.
ډاکټر صاحب څنګه خبره دغه د زه هم یو ډاکټر یم متوازه ده. دا یو موضوع چې دا په اسلام کې نه ده، ما زم اسلام ته زړه مورته دا په کفارو کې ده. دا په کفارو په هغوی کې ده چې هغه دغه ناروا عمل ترسره کوي، دا چې څه خواهشات دا په هغوی کې ده. دا په
هم اخلو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو واورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ښه راغلی خبرونه ته. لومړی هم ځان راوپیژنئ.
حکم الافغان یم د خوسته.
افغان صاحب ښه راغلی پروګرام ته. نن موږ ایچ آی وی ویروس په تړاو غږیږو، تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
زما پوښتنه خو دا ده چې آیا د خپلې کور ودانې سره دا د غیر مشروع اړیکو په پرتی او بل دا په کوم کال کې کشف شو او اوس په کوم کال کوم خواد کې دغه مرض زیات دی؟
سمه ده، دغه دوه درې پوښتنې به ډاکټر صاحب هدایت ځواب کړي. له تاسو ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
د دې ورور په ځواب کې باید ووایم چې کله په کورنۍ کې که په یو جفت کې یو کس مصابي او جفت یا کډه منفی وي، کله چې نامسؤونه اړیکې ولري طبیعي ده چې هغه مصابیږي، او که دواړه خواوې منفی وي کوم ستونزه نشته. دی دا باید وویل شي چې دا ویروس په 1980 کلونو کې په اول ځل په امریکا کې وپیژندل شو، او هلته هم د امجنس باز کسانو په منځ کې دا ویروس وپیژندل شو چې د هغه کسان چې په دې باندې اخته ول په کم موده کې بیا له منځه لاړل، تر څو په هغه باندې کار وشو، او لامل یې وپیژندل شو چې د ایچ آی وی په نامه دی. او د ټولو نه زیات واقعیت په افریقایي هیوادونو کې دی، او په آسیایي هیوادونو کې په هند کې واقعیت دی نور نه زیات.
بلې ډېره مننه ډاکټر صاحب. هدایت په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډس ویروس د مخنیوي او همدارنګه د درملنې لپاره څومره امکانات برابر دي؟
په افغانستان کې په حاضر وخت کې د یولس د تشخیص مراکز په یولس ولایتونو کې موجود دي، او د دې په څنګ کې 15 د تداوی مراکز دي چې په 15 حوزو کې، چې هغه په کابل کې، ننګرهار کې، خوست کې، هرات کې، بلخ کې، دا مراکز د تداوی مراکز موجود دي، او د تشخیص مراکز په یولس ولایتونو کې دي چې په همدغه 15 ولایتونو کې سربیره په دوی بیا په غزنی کې، په قندهار کې، په نیمروز کې، په بدخشان کې، په قندوز کې، په دو ولایتونو کې هم د تشخیص مراکز شته دي. او دا ویروس دا هغه مراکز دي چې حکومتي مراکز دي او خاص دي د مرض لپاره کار کوي، خو تشخیص په ډیر اسانه توګه په ټول افغانستان کې کېدای شي وشي. هر لابراتوار ته چې لاړ شي هلته کولی شي په 15 دقیقو کې څوک د خپل وضعیت معلوم کړي چې په دې باندې اخته دی که نه دی. یعنی شخصي امکانات په ټول افغانستان کې دي، او دولتي مراکز په یولس ولایتونو کې شته دي.
یو بل اوریدونکي ته وار ورکو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم را وپیژنئ.
من یو ولید د کابل اروان کمت څخه تاسو ته زنګ ولیدم.
ډیر ښه، مهرباني.
دا چې څه پیدا کیږي نو دا تاسو ته به معلومات راوکی.
دا غواله پښتنه خو مونږه ونه خيسته، او دا دویمه پښتنه چې لسه شینه پیدا کیږي دا به ډاکټر صاحب جواب کی. کدا ولا پښتنه لسر مطرح کوي خوي
مول دا مریض دغه چې دی دا مریض چې دا افغانستان کې دخل لږ دی، او دغه دی کابل کې دا ستنه چې دا به څنګه مریض
سمه دا لته سرجره مننه مهرباني لرسه.
سرنګ چې مخ کې هم ویل دا مرض یو ویروسي مرض دی، د نامسونه جنسی اړیکو نه، د وینې او د مینې د مرکباتو نه، او هم د مور نه ماشوم نه انتقالیږي. دا په کابل کې اوس یو تعداد روغ دي کسانو سره چې هغوی زرقی مواد استعمالوي، هغوی کې هم لیدل کیږي. واقعیت په افغانستان کې ډیر کم دی، یعنی د 0.05% د ټول نفوس په اندازه باندې تخمین شوی دی چې دا ویروس کېدای شي په خلکو کې وي. او څرنګه چې په راپور کې هم نشر شو، د دې جملې څخه چې 15,900 اټکل شوي دي، او د 15,900 نه 2,800 کسان په مراکزو کې تشخیص شوي، راجستر شوي دي، او دوته تداوي هم اوس شروع شوي ده چې تداوي اخلي منظمه.
ډاکټر صاحب، هدایت له یو شمېر ناروغانو سره چې مونږه په روغتونونو کې خبرې کړې، هغوی چې په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډس ناروغۍ باندې اخته دي، تر ډېره دوی شکایت لري چې په دولتي او خصوصي روغتونونو کې دوی د عملیاتو لپاره نه منل کېږي، او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تاسو په دې تړه څه ویل لرئ؟
د ایچ آی وی نوم په دنیا کې بد دی، او خلق تن کرکه کوي انده غسه په افغانستان کې هم کله چې ډاکټر صاحبان پوښی چې دا کس په شوی باندې اخته ده ادل خاطر چې ګومان کې کده مریض عملیات کې ستنه اده پزان کې ونه لګيږي او دا په مرز باندې اخته نشي ادي ته ډار تر یو حد پورې دی هغه د عملیات نه مخنیوي کوي او ډډه کوي دا ستونزه تر یو حد پورې شته دی نه یوازې په افغانستان کې په ټول جهان کې دا ستونزه شته دی او تین خلک ډارېږي خو د ما پیغام ډاکټر صاحبانو ته دا دی چې به د ډاره د مریضانو سره کولی شي کومک وکړي او هغه وقایوي اهتمامات چې ضرور دي هغه کولی شي ونیسي او خدای مکړه که کم استنه دوی ځان کې چوخی یا ځانم جوبلوي نو د دې د مخنیوي لپاره دواګان شته چې مونږ هغه ته چې کله د وظیفې په وخت کې یا د کار په وخت کې په تصادفي ډول سره ځان جوبلوي هغه ته دوا ورکو او د یو میاشتې وقایوي دوا ده او تر اوسه پورې کومه مثبت واقعیت طبي پرسونل مینس کې په افغانستان کې تثبیت شوی نه ده.
اوریدونکي دا اوس په لیکه کې ده، مهرباني وکړئ.
مننه ساتي شرکت ته ډاکټر صاحب سلام
کوم. وعلیکم السلام، مهرباني.
ډاکټر صاحب سمې دا پوښتنه ده ایچ آی وی ایډز مرزینی په انسان کوم معلومات څرګندوي او چې موږ وکولای شو چې خپل ځان معاینه کړو او وګورو ډاکټر ته مراجعه وکړو.
سمه ډیر مننه، مهمه مسله ده او ډاکټر صاحب توضیحات ورکړي. ډاکټر صاحب مهرباني.
ګران امرور باید وویل شي چې ایچ آی وی ایز څنګه چې د هغه د نوم نه پیدا دی چې یو سندروم دی. کله چې دغه ویروس وجود ته داخليږي په اول کې لکه یو زکام غوندې اراز و علائم ورکوي او وروسته د هغه نه یو اوږدې مودې لپاره دا به د کم اراز او علائم څخه وي. نور دبليو ایچ او د ایچ ټول هغه اراز او علائم او سستونزې چې پیدا کیږي د دې مرض په سیر کې په څلورو کټګوریو باندې تقسیم کړي دي چې هغه کې د ستوني درد نه سینه او بغل نه د نوکانو د تورېدلو نه د وزن د کمېدلو نه توبرکلوز او داسې نور انتانی امراض چې هغه که باکتریال وي فنګال وي پروتوزوال وي یعنی د هر ډول د میکروبونو نه کولی شي کله چې د انسان وجود دفاعي سیستم ضعیف شي نور ډول ډول میکروبونه په انسان باندې حمله کولی شي او هغه ته ستونزه پیدا کولی شي. او که په لنډه توګه ووایم خاص اراز او علائم په یو سیستم کې نشي پیدا کولی. اراز او علائم د ایچ په مختلف سیستمونو کې په مختلف ډول سره وي لکه د نوکانو نه نیولای تر اډوکو پورې تر کولمو پورې تر سږو او ټول سیستمونه کولی شي بیل بیل مساب کې او اراز او علائم په هر سیستم سره مساوي فرق کوي.
مننه ډاکټر صاحب. محترم، ایچ آی وی ویروس تر ډیره په کوم عمر او یعنی نارینه کې ډیر پیدا کیږي که ښځو کې دغه ویروس ډیر زیات لیدل کیږي؟ ستاسو اټکل څه دی؟
په واقعیت په نارینه کې نظر ښځو ته زیات دی، تقریبا په 15% نه پورته واقعیت په افغانستان کې نارینه کې دی او پاتې اندازې په ماشومانو کې او په زنانو کې دی. او په افغانستان کې اکثریت زنانه هغه کسان دي چې د خپل خوندانو نه مصاب شوي دي.
زه اوریدونکو ته یو اوریدونکو په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. خبرې
کوم د ننګرهار ولایت څخه.
ډیر ښه، نن موږ ایچ آی وی ویروس په تړاو غږیږو، مهرباني.
بالکل، تاسو څنګه نو ورستاتي او ریډونکو ته بل خصوص ملمتا د ایچ آی وی باره کې مالک دومره ډاکټر صاحب وایو چې دا د سر حقیقي او د دې ته عمده عامل مثلا څه د اختیار نه کې نشانه په مریض کې او به د مخنیوي لپاره کوم تدابیر وکړ دي په دا غاړه کې ډاکټر صاحب معلومات راکړي.
سرنګ چې مخکې هم یادونه شو د ایچ هغه لامل د ایچ آی وی په نامه یو ویروس دی. دغه ویروس کله چې د هر طریق نوی انسان وجود ته داخليږي سو مودې پس د هغه دفاعي سیستم په قرار قرار لمن زوړي او د دې دفاعي سیستم د لمن زوړلو عمله بیا انسان ته مختلف ډول امراض پیدا کېدای شي یو تعداد کسان کېدای شي چې په توبرکلوز باندې اخته شي یو تعداد کسان نور کولای شي چې فرض مثال د ستوني د سترګې د پزې د نوکانو او د نورو د پوستکي د مختلف ډول مرضونو سره اخته شي او یو تعداد کسان کېدای شي چې په مغزو کې مننجیت ورکی نور سرنګ چې ما مخکې هم وویل اراز او علائم د ایچ په یو سیستم کې خلاصه کیږي نه یو تعداد کسان خو زیاتره کسان چې کله دفاعي سیستم خرابیږي هغوی په توبرکلوز باندې اخته کیږي هغوی په دوامداره نس ناستو باندې اخته کیږي هغوی دوامداره تبې پیدا کوي او هم خپل وزن ډیر زیات بایلي نور په کمه موده کې د وزن بایلل دوامداره تبه دوامداره اسهالات بار بار په توبرکلوز باندې اخته کېدل د نوکانو تورېدل او داسې نور علامې دي چې کېدای شي په ایچ آی وی باندې یا ایز باندې فکر وشي.
ډاکټر صاحب محترم، تاسې د لاملونو په تړاو مخکې مو ویلې چې نامشروع جنسي اړیکې او د ککړو پچکاریو کارول البته د وینې انتقال دا ټول عوامل ښودل کېږي، تر څنګه په افغانستان کې د کوکنارو کښت د مخدر موادو تولید مهاجرتونه دا څومره ټول لري؟
هغه کولای شي چې د زرقي کسانو په منځ کې د خپرېدو استعمال په وخت کې یو بل ته د انتقال هغه شي. خو هغه کسان چې بهرنیو ملکونو ته ځي، خصوصا د کار دپاره د مونږ ګاونډیو ملکونو ته ځي، نور په دو کې هم یو تعداد کسان هلته په مختلفو علتونو باندې کېدای شي مصاب شي، نه یوازې چې هم ګاونډیو ملکونه چې د مونږ دي بلکې عربي ملکونو ته هم د مونږ یو تعداد وطنوال د کاروبار دپاره ځي، نور هلته هم په مختلفو علتونو باندې ککړیږي او بیرته ملک ته راځي.
یو اوریدونکی اخلو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
زه مظفر ولایت ته شمو زو سالي تر پاړی کې ډاکټر صاحب دا غوښتنې کوم د مرض ځان خو د ووای ز خپل ناروغ یم نه د اول ځل کې د پوستکي ناروغي بدن ته راورسېده او بیا مثلا د چپ طرف د زړه طرف می درد کړو او اوس می غاری وسره خوشت نه د چپ مزغې می وچواله کې د شاولې ده بس درته
ډاکټر ته باید ووایم چې هلته چې کله ډاکټر صاحبانو ته لاړ شي هغوی باید معاینات تکمیل کړي او وروسته د تکمیل د معایناتو نه ډاکټر صاحبانو ورته تصمیم ونیسي، دا به ښه وي. او مشکله ده چې په دې دوه درې ورځو چې دا وایي د لرې نه تشخیص صورت ونیسي. نوخه خبره داده چې ډاکټر سیبان ته هلته متخصص ډاکټر سیبان ته لاړ شي، حوزوي شفخانه ته لاړ شي، خپل معاینات تکمیل کړي او وروسته د معاینات به معلوم شي چې څه ستونزه لري.
ډېره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. په پروګرام کې د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وي د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت زموږ میلمه دی او د ایچ آی وي په تړاو موږ ته معلومات راکړي. یو بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
سلام علیکم عزیز جان، خبر سلامونه تاسو ډاکټر صاحب ته درنکوم د سفر اخوندزاده نه معلومات را پښه کوم.
اخوندزاده صاحب خیر اغلې پروگرام ته مهرباني وکړئ.
د ډاکټر صاحب څخه زما سوال دا دی چې وای نو دوا پیدا شوې ده دا ایچ آی وی په خاطر، آیا که دا دوا پیدا شي دا خلک دغه علاج کیږي او که نه کیږي، او که بیا هم دغه هغه دوا همدغه رقم دوا ده چې معنا لکه دا نور دوا او بل پرسنل می دا ده که یو څوک د داخل کو سره یو ځای ژوند وکړي په یو کور کې، هغه د څه کم انتقال کوي او که نه کوي، او دا خلک چې دی که دا خلک د جنسي لارې څخه که د دوی والا سره معنا
دا
ډول کې عام انتقال کې کله تاسو جواب راکړئ مهرباني. دې ورته به ته تر اوسه پورې هغه دواګانې چې د ایچ آی وی ایز د تداوی په خاطر باندې استعمالیږي هغه دوامدار دواګانې دي چې لکه نور امراض استعمالیږي هغه باید دوامداره واخیستل شي. داسې نوې دوا چې په یو ځل باندې دا مرض له منځه یوسي تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی، خو دواګانې شته دي، مګر هغه دواګانې دي چې د ټول عمر لپاره باید واخیستل شي. د دومې پښتنې په ځواب کې باید وویل شي چې په یو کور کې د ژوند کولو نه، د یو ځای اوسېدو نه، د یو دسترخوان کې ډوډۍ خوړلو نه، د یو تشناب نه په استفادې سره دې شیانو نه مرض نه انتقالیږي. او د جنسي اړیکو د په حق له چې پښتنه کړې و کله کا یو څوک مساوي او کډه یا خواند یو کس مساوي یو کس نه وي په یو جفت کې، نورخه خبره ده چې هغه د کاندوم نه استفاده وکړي او تداوی د خپل دوامدار واخلي. کله چې دوی حداقل شپږ میاشتې یا یو کال خپل دوا منظم واخلي نو دوی د وجود کې د ویروس اندازه تر ډیره کچه پورې له منځه ځي او د انتقال امکان د هغه نه وروسته بیا نورو کسانو ته ډیر زیات کمیږي.
بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ.
شربدر د پکتیا ولایت نه خبره کوم. او پښتنه مدا را چې دا څه علایم څه ده کمی چې څه پوپی یو د مرزي بونه.
سمه ده که څه هم ښه رښتیا کې یادونه او بیا به هم د دغه ناروغي د علایمو په تړاو به معلومات ورکړي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ګران وروره باید وایم چې اې دی هغه ډیر غټ علایم چې سړی پې باندې مشکوک کېدای شي یا هغه د دوامداره د وزن بایلل دي، دوامداره اسهالات دي، دوامداره تبه ده چې د یو میاشت نه کېدای شي، تبه یې دوامداره وي، اسهالات یې دوامداره وي، ټوخه یې دوامداره وي، نور همداسې د پوستکي یو تعداد امراض دي چې په بار بار سره ورته پیدا کېدای شي. او همدارنګه د کسانو د نوکان یا په سپین یا تور تور اوړي او بیا ټوټه ټوټه له منځه ځي، دغه هغه علایم دي چې په نور امراضو کې هم لیدل کېدای شي، خو په دې مرض کې یو څه خلکو ته هغه ورکوي چې باید د خپل وینه د ایچ آی وی په هغه خاطر ټیسټ کړي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې څه باید وشي تر څو د دغه واقعاتو د مخنیوي لپاره مبارزه وشي،
څنګه چې دغه مرض اخ کسان چې په باندې هخته دي اکثرا د دې په خاطر باندې چې خلک ترینه کرکه ونه کې، خلک ترینه ونه تختي یا خلک ورته په سپکه باندې ونه ګوري، نور هغه خپل حالت نه افشا کوي. خو خبره دا ده چې که عام خلکو ته دا خپل هغه حالت نه وایي، هغه اختصاصي مراکز سره لاړ شي، هلته ډاکټر صاحبان دوی د محرمیت په حفظ سره دوی ته تداوی شروع کوي او دوی د غفتنې په اساس باندې حتی دوی کورنۍ کسان هم کوونه غواړي نه په باندې نه خبرېږي او کولی شي خپله دوا په منظم ډول سره د هغه مراکزو نه چې د تداوی په خاطر باندې جوړ شوي دي واخلي. او کومه شرم ونه لري کرکه مونه خلک باید ترینه ونه کړي او دا خلک هم باید ځان کم حساب نه کړي. دا یو مرض دی چې کیدای شي یا په تصادفي ډول سره هم کیدای شي یو کس مصاب شوی او دا کوم جرم نه دی چې یو کس په شوی باندې اخته کیږي. نو دوی باید کوشش وکړي د دې نه بغیر چې دا فرض مثال خپل هغه حالت پټ کی او چاته ونه وایي، که خبره ده چې هغه مراکز ته لاړ شي، خپل وینه ټیسټ کړي، خپل تداوی واخلي او په منظم ډول سره خپل ژوند مخکې بوزي، مخکې د دې نه چې دا مرض د کس د پښو نه وغورځي، له منځه ویسي او نور کسان ته هم د انتقال یا د انتشار سبب شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. ایچ آی وی په تړاو څه خبرونه ځنګړې شوې وه هم دغلته پای ته رسیږي. په پروګرام کې د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت زموږ میلمه وو. ډاکټر صاحب نړۍ مننه.
ساسنه هم مننه.
اوریدونکو له تاسې هم ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو نورې خبرونې هم واورئ. زموږ د لا پامن
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر درګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.